درنو اوریدونکو السلام علیکم د مازیګر شپږ بجې شوې د ازادي رادیو د خبری مجلې ته مو زه عصمت څاروان هرکلی کوم. په دې خبرونه کې چې د طاهر روشان په تخنیکي همکاري وړاندې کیږي اوري چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په افغانستان کې د تاوتریخوالي اندازه د نه منلو وړ بولي. ولسمشر غني وایي تاوتریخوالی نه بلکې سیاسي حل لاره پکار ده. لومړی مو رابولم د دې سات خبرونو ته چې احمد شیبری وړاندې کوي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي په افغانستان کې د شخړو روانه کچه د منلو نه ده. په کابل پوهنتون کې چاودنې یو استاد وواژه او نن په پاریس کې د ایران د اټومي تړون په اړه بحث کیږي. د خبرونو تفصیل. د ناتو د دې شخړو هیوادو دفاع وزیران نن په بروکسل کې د افغانستان پر پوځي ماموریت خبري کوي. د دې غونډې په درشل کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي په افغانستان کې روانې شخړې د منلو نه دي. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویاند نیټ پرایس په واشنگتن کې خبري غونډې ته وویل چې د افغانستان د سولې د روان بهیر ملاتړ کوي سو دا هیواد په سوله او ثبات کې وي.
We agree with the fact that violence is unacceptably high.
موږ دا منو. دا حقیقت دی چې شخړې د نه منلو تر بریده زیاتې دي. د شخړو وسنۍ کچه په ټول افغانستان کې د منلو نه ده. موږ دا موضوع له نږدې له خپلو شریکانو سره تعقیبوو.
شغل پرایس زیاته کړه چې د ناټو د دفاع وزیرانو په غونډه کې د امریکا دفاع وزیر لوید آسټن برخه اخیستې ده. په دې غونډه کې د ناټو دفاع وزیران دا چیړي چې خپل پوځان په افغانستان کې وساتي که خپل پوځان له دې هېواده بهر کړي. د افغانستان ولسمشر اشرف غنی وایي شخړې د حل لاره نه ده او د افغانستان کړکیچ یوازې له سیاسي لارې هوارېدلی شي. شاغلی غنی نن په کابل کې د جنوا د کانفرانس د ژمنو د تعقیب او پلي کولو ورکشاپ کې دا هم وویل چې څومره شخړې زیاتېږي هماغومره د جمهوریت ملاتړ ډېریږي.
خشونت رای حل سیاسي نیست.
شخړې سیاسي حل لاره نه ده. سیاسي حل لاره هر ارخیز موافقه ته اړتیا لري چې پکې خپلواک ولسواک افغانستان تثبیت وي. داسې چې ملي وحدت پکې وي او هر افغان شزه نارینه ماشوم او ځوان ځان د هغه څښتن وګڼي.
بلور تنن په کابل کې دوی چاودنی وشوي چې یو تن پکې ووشل شو. د کابل د امنیت قمندانۍ ویان فردوس فرامرز ویل لومړی چاودنه د سرای جالی په سیمه کې چې د لسمې ناحیې مربوطه وشوه چې څوک پکې نه دي وشل شوي. فرامرز زیاته کړه چې دوهمه چاودنه د کابل پوهنتون پر سړک په یوه شخصي موټر کې وشوه چې یو تن یې وواژه. په دې چاودنه کې د شرایطو د پنځه یو استاد هم وشل شوی دی. د دایکوندی د والی دفتر په دغه ولایت کې د طالبانو د برید له امله د اتو ملکیانو او د ولسی پاسوندې بغړې د وشل کېدو خبر ورکړ. د دایکوندی مرستیال ولی محمد علي شارستاني ازادي راډیو ته وویل طالبانو سهار د پاتوی په ولسوالۍ کې د برید پر مهال دا کسان وشل دي. د شارستاني په وینا په دې برید کې دوه تنه ملکیان ټپیان شوي هم دي او طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د امریکا د متحده ایالاتونو، جرمني، فرانسې او برېټانیا جګړې ډیپلوماټان به نن د ایران د 2015 کال پر اټومي تړون بحث وکړي. دا تړون چې د دوه څلورو لویدیځو ځواکمنو هیوادو همدارس د چین او روسیې له لوري لاسلیک شو، له ایران څخه یې وغوښتل چې د یورانیمو له غني کولو لاس واخلي په بدل کې به پر دغه هیواد بندیزونه لري شي. سره له دې چې ولسمشر ډونالد ټرمپ د 2013 کال د می په میاشت کې له دې تړون څخه بهر شو، پر ایران بیرته بندیزونه ولګول او وی ویل چې د تړون شرایط داسې نه دي چې ایران به د اټومي وسلو له جوړېدو راوګرځوي، خو ایران تل دا خبره رد کړې ده چې د اټومي وسلو د جوړېدو په لټه کې دی. د جرمني د بهرنیو چارو وزیر هایکو ماس او د برېټانیا د بهرنیو چارو وزیر ډومینیک راب به د فرانسې له بهرنیو چارو وزیر جان فلودریان سره په پاریس کې وګوري او د امریکا د بهرنیو چارو نوی وزیر انټونی بلینکن به د ویډیو کانفرنس له لارې په دې غونډه کې ګډون وکړي. بلینکن تیره میاشت ویلي وو چې دی غواړي د متحده ایالاتونو له متحدانو سره به په همغږۍ له ایران سره د یو پیاوړي او اوږدمهاله تړون د ترلاسه کولو لپاره کار وکړي. د ایران په جنوب لویدیځ کې د سی سخت فشارګوټي کې د 15.8 ریختر په کچه د پرونی زلزلې له امله د ایران د رسنیو په وینا لږ تر لږه 40 تنه ټپیان شوي دي. د ایران دولتي تلویزیون په سیمه کې د یو چارواکي په وینا خبر ورکړ چې په سی سخت او یاسوج فشارګوټو کې خلکو له ویرې خپل کورونه پرېښي دي. په سیمه کې برېښنا او اوبه قطع شوي دي. سی سخت پلازمینه تهران په 500 کیلومتره کې پروت فشارګوټی دی چې نږدې 6000 استوګن لري. د ګورجستان سریاسم ګیورګي ګاخاریا نن استعفا وکړه. دا استعفا وروسته تر دې وړاندې شوه چې د دې هیواد د اپوزیسون تر ټولو مهم مشر ونیول شو. د تبلیسی محکمه پرون د تحریک او ملی وحدت د ګوند مشر نیکا میلیا له توقیف سره موافقه وکړه. دا پریکړه د دې سبب شوه چې د مخالف ګوند ټول غړي د پارلمان غونډه تحریم کړي او پایله یې دا شوه چې نصر اعظم خپل استعفا وړاندې کړي. د جرمنی په پلازمینه برلین او شاوخوا سیمو کې پولیسو د یو شمېر جنایي ډلو پر ضد چاپیې وهلې دي. د برلین د پولیسو ویاند بنیامین جندر جندرو نن وویل دی وایي د سهار په لومړیو ساعتونو کې د پلټنې عملیات پیل شول او یو شمېر تحقیقاتي ادارو هم برخه پکې لرله. پولیس وایي د عملیاتو علت د عربانو او چچنیایانو ترمنځ د 2000 کال په نومبر کې ترسره شوې شخړې او هغه تحقیقات دي چې د وسلوالو او مخدر موادو لپاره د برلین لوی څارنوالي او د مالیاتو دفتر ترسره کړي دي. شپیګل مجله خبر ورکوي چې دوه تنه د یوې جنایي ډلې په تړاو نیول شوي دي چې په سلګونو غړي لري.
د افغانستان د څو لویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
کابل اسمان برګ د تودوخه لوړه درجه درويشت او ټیټه یو. هرات اسمان برګ د تودوخه لوړه درجه تويشت او ټیټه اته. مزار شریف اسمان شین د تودوخه لوړه درجه درويشت او ټیټه شپږ. کندهار اسمان برګ د تودوخه لوړه درجه شپږ ويشت او ټیټه پنځلس. او جلال آباد اسمان زای زای وریز د تودوخه لوړه درجه نه ويشت او ټیټه دولس.
ل ازادي رادیو خبری مجله اوري. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په افغانستان کې د تاوتریخوالي اندازه د نه منلو وبلله. ولسمشر غنی وایي تاوتریخوالی سیاسي حل لار نه ده. د ملي امنیت رئیس وایي طالبان پر یو شمېر ولایتونو د پراخو حملو پلان لري. په لارو له اخوازی د موټر چلوونکو له شکایت وروسته د کورونو چارو وزارت وایي
د کورونو چارو وزیر خپل مسؤلیت اخیستی دی چې د اخوازی په برخه کې شکایتونه تعقیب کړي.
کروندګر د وچکالۍ له کبله د حاصلاتو د کمیدو اندېښنه لري.
دغه ټیم کې به اویا سانتي پنځه شپېته سانتي واوره به له پاسه پرې پرته وه. نن واوره نشته پې نن دول غنم لوڅ ولاړ دي.
زمو شخله ازادي رادیو اوري. د افغانستان د ملي امنیت عمومي رئیس احمد ضیا سراج وایي طالبان هڅه کوي چې د جګړې په دې فصل کې پر کندهار، زابل، هلمند، اروزګان او ننګرهار ولایتونو حمله وکړي. ښاغلی سراج همداراز ویل که پر طالبانو سیمه ایزو او نړیوالو فشار را نه وړ تر راتلونکې میاشتې به د تاوتریخوالي کچه نور هم زیاته شي. له بلې خوا د افغانستان ملي امنیت په لومړي ځل د همکارۍ او همغږۍ زیاتولو لپاره د امریکا او پاکستان په ګډون د منځنۍ آسیا هیوادونو سره غونډه کړې ده. د دې موضوع په اړه نور تفصیل د ازادي راډیو خبریال له کابل څخه د ټلیفون له لارې راکوي. مهرباني.
د پسرلی او دوبې پر نږدې کېدو او د جګړې او تاوتریخوالي زیاتېدو ته د افغانستان د ملي امنیت عمومي رئیس اندېښنه ښیي. د ملي امنیت عمومي رئیس احمد ضیا سراج د پنجشنبې په ورځ نن یو شمېر خبریالانو سره په کتنه کې وویل د افغانستان له لویدیځ څخه د پاکستان قوت ته د یو شمېر طالب قوماندانانو له سفر وروسته هغوی ته امر شوی څو په پسرلی او دوبې کې د خپلې جګړې ټول تمرکز د کندهار، زابل، روزګان، هلمند او ننګرهار ولایتونو ته واړوي. ښاغلی سراج په خبرات د هیواد په ختیځ کې به د جګړې زور د ننګرهار په حصاره کې او شیرزاد ولسوالۍ وشي چېرته چې عملاً جګړه روانه ده او له دې کار څخه د طالبانو موخه د خپلو یو شمېر مشرانو لپاره تلپاتې او خوندي پټنځایونه پیدا کول دي. د ملي امنیت رئیس زیاتوي افغان ځواکونه هم د جګړې نوې فصل ته بشپړ چمتووالی لري څو د طالبانو د دې پلان او د تاوتریخوالي د ډېرېدو مخه ونیسي. ملي امنیت رئیس وایي د اداري په سیمه کې د استخباراتي اجماع د جوړېدو لپاره د پاکستان او امریکا په ګډون د منځنۍ اسیا یو شمېر هیوادونو لکه تاجکستان، ازبکستان، ترکمنستان، قزاقستان، قرغیزستان او آذربایجان سره د روانې اونۍ د دوشنبې او سېشنبې په ورځو کې غونډه وکړه. د خلګي سراج په خبره په دې غونډه کې تر ډیره د استخباراتي اطلاعاتو په تبادله او د منځنۍ اسیا هیوادونو ته له ترهګرۍ سره د مبارزې په برخه کې په قناعت ورکول باندې بحث شو. د ملي امنیت عمومي رئیس احمد ضیا سراج وایي همدا اوس په افغانستان کې د ازبکستان د اسلامي غورځنګ، تاجکستان اسلامي غورځنګ او د ختیځ چین د ترکستان وسلوالو په ګډون لږ زره بهرني ترهګر شته چې موخه یې د منځنۍ اسیا او ختیځ ترکستان ته د جګړې غځول دي. د ملي امنیت عمومي رئیس همدار ول په افغانستان کې د القاعده د فعال حضور منی او جاتوي همدا اوس د دې د دریس او سوال چې د طالبانو سره ډیر نږدې او ستراتیژیک اړیکې لري. له دې وړاندې امریکا او ملګرو ملتونو هم طالبان تورن کړي چې له ژمنې سره سره یې لا هم له القاعده ډلې سره خپلې اړیکې نه دي پرې کړي. د امریکا او طالبانو ترمنځ د فبروري د 9 د هوکړې یوه مهمه برخه له بهرنیو ترهګرو ډلو سره ځانګړي ډول له طالبانو سره د اړیکو پرې کول دی. خو د طالبانو ویان زبیح الله مجاهد بیا سره له دې چې دې دا پاړی د ازادي راډیو د خبریال پیغامونه ولیدل مګر ځواب ورنه کړ. ولدې وړاندې د القاعده په ګډون له ټولو بهرنیو وسوال ډلو سره د خپلو اړیکو پرې کول باندې ټینګار کړی. پروان صاحب د ملي امنیت عمومي رئیس د داسې مال د جګړې په سر کې د تاوتریخوالي په زیاتی دو اندېښنه ښایي چې له امریکا سره د طالبانو د هوکړې پر بنسټ باید د نیم میاشتې تر اخره ټول بهرني عسکر افغانستان پرېږدي، ولې په مقابل کې باید دا ډله هم تاوتریخوالی راکم د القاعده په ګډون بهرنیو ترهګرو ډلو سره خپلې اړیکې پرې او همدا د الله افغان حکومت سره مخامخ خبرې پیل کړي. هغه څه چې د افغان حکومت ملګرو ملتونو او د امریکا د سنا جرګې له قوله
ډېر مننه کور ودان. په راپور کې مو واوریدل چې د افغانستان د ملي امنیت عمومي رئیس وایي چې طالبان هڅه کوي چې د جګړې په دې فصل کې په کندهار، زابل، هلمند، اروزګان او ننګرهار کې حملو ته زور ورکړي. په همدې حال کې د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غني وایي چې تاوتریخوالی سیاسي حل لاره نه بلکې سیاسي لاره هر اړخیزه موافقه غواړي. ښاغلی غنی دا څرګندونې نن په ارکې د 2000 جنیوا کانفرنس د ژمنو د تعقیب او پلي کولو په ورکشاپ کې وکړ او ویل چې فساد ورته د منلو نه دی. نور حل په دې راپور کې
افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي پر طالبانو او د هغوی په ملاتړو د فشار وستلو لپاره په سیمه ییزه او نړیواله کچه اړتیا احساسیږي. ښاغلی غنی د پنجشنبه په ورځ په ار کې د 2000 میلادي کال جنیوا کانفرنس د ژمنو د څارنې او پلي کولو ورکشاپ کې چې کابل کې میش د بهرنیو هیوادونو سفیرانو او د سازمانونو استازو ګډون کړی وو وویل تاوتریخوالی حل لاره نه ده.
په هغه اندازه چې تاوتریخوالی زیات شوی په هغه اندازه د جمهوریت حقانیت هم ثابت شوی او د احترام وړ ګرځېدلی. تاوتریخوالی سیاسي حل لاره نه ده بلکې سیاسي حل لاره هر اړخیزه هوکړه غواړي.
ښاغلی غنی وویل د اسلامي نړۍ دیني عالمانو په افغانستان کې روانې وژنې او ځانمرګي بریدونه ناروا بللي او د افغان حکومت حق ادعا یې ثابته کړې ده. ولسمشر غنی داسې مهال د تاوتریخوالي یادونه کوي چې نړیوالې ټولنې په ځانګړې توګه امریکا په افغانستان کې مخ پر زیاتېدونکي تاوتریخوالي اندېښنه ښکاره کړې ده او له طالبانو یې غوښتي چې جګړه بنده کړي. طالبانو بیا ویلي د تیر په پرتله او د دوحې د هوکړې له مخې په لویو ښارونو او لویو نظامي مرکزونو بریدونه بند کړي دي. د جنیوا کانفرنس کې د افغانستان حکومت یو مهم ژمنه له فساد سره مبارزه وه. له همدې کبله ولسمشر غنی په دې غونډه کې دې ټکي ته هم اشاره کړې. هغه وویل فساد ورته د منلو نه دی او امر یې کړی چې په دې برخه کې دې عدلي او قضایي ادارې قوي عمل وکړي. د محمد اشرف غنی په خبره یو اقلیت چې په فساد کې ښکیل دی باید اجازه ور نه کړل سي چې د یو ملت راتلونکی تباه کړي. ولسمشر د ښې حکومتوالۍ په برخه کې د ډیجیټلي افغانستان طرحه یاده کړه چې په جوړېدلو سره به یې د اداري او مالي تشکیلاتو بڼه بشپړ بدلون وکړي.
د مالی د ورکه سیستم الکترونیکی شوه. په څلورو میاشتو کې بعد معاشونو ورکړه هم الکترونیکی شي. یو لوی بدلون راځي. د ورکړې او مالی تشکیلاتو بڼه باید بشپړ بدلون وکړي. د دې وروسته په معاملو کې کاغذ نه غواړم. سیستم د جوړېدو په حال کې دی. پورس کې 15,000 الکترونیکی پیژن پاڼې وشل کیږي. د یو ډیجیټلی افغانستان تر هي اساس د جوړېدو په حال کې دی.
د غونډې ته په وینا کې د ولسمشر لومړي مرستیال امر الله صالح هغه تحلیل ته په اشاره چې ګنې د مرستو 80% بهر ته ځي ولسمشر شروول په دې کې بهرانيان نه بلکې خپل هغه کسان چې په فساد کې ښکیل دي ملامت دي. د تیر میلادي کال په نومبر میاشت کې د جنیوا کانفرنس پر مهال نړیوالې ټولنې له افغانستان سره د نږدې 14 میلیارد ډالرو مشروطه ژمنه وکړه. د نړیوالې ټولنې شرط دا دی چې د مرستې باید د فساد له امله ضایع نه سي او پر هغو لومړیتوبونو ولګول سي چې د افغانستان خلک ورته اړتیا لري.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
سبا د مسپشین له دو تر درو بجو په ولایت په ولایت خبرونه کې د کندوز والی زموش ملمره د کندوز اوسیدونکو دی په ځانګړي ډول خبر وی سبا د مسپشین له دو تر درو بجو په ولایت په ولایت خبرونه کې د کندوز والی ستاسو پوښتنو ته ځواب وایي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وای په افغانستان کې د تاوتریخوالي روانه کچه د منلو نه ده. د دې وزارت ویندوی نیټ پرایس دا څرګندونې داسې مهال وکړې چې نن د ناټو دفاع وزیران د خپلې آنلاین غونډې په دوهمه ورځ له افغانستانه تر می میاشتې پورې د دې تړون د ځواکونو د بشپړه ایستلو او یا پاتې کېدو پریکړه کوي. د دې موضوع تفصیل د اجمل امپراپور کې.
کله چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان څخه په افغانستان کې د ناټو د قومندان جنرال سکاټ میلر د هغه وروستیو څرګندونو په اړه چې ویلي وکټاو تریخوالې راکم نشي دا به د سولې د خبرو بریالیتوب ډیر ستونزمن کړي او پختل شول، هغه ویل له دې سره چې افغانستان کې تاو تریخوالې د نه منلو تر کچې لوړ دی موافق دي. نیټ پرایس زیاته کړه په افغانستان کې د شخړو وسنۍ کچه د منلو نه ده. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویان هم دا راځول چې هیواد د افغانستان قضیه کې له خپل متحدانو سره له نږدې په همغږي بوخت دی. هغه چې پرونی په واشنگټن کې خبریالانو ته څرګندونې کولې په دې برخه کې د ناټو د دفاع وزیرانو نننۍ غونډې ته اشاره وکړه چې د ده په وینا د امریکا د دفاع وزیر لوید آسټین پکې د ناټو د نورو غړو هیوادونو د دفاع وزیرانو سره د افغانستان څخه د ناټو د سرتیرو د ایستلو یا پاتې کېدو په اړه بحث کوي. د نیټ پرایس په وینا د ناټو د دفاع وزیرانو د نننۍ غونډې موضوع به هم دا وي. نوموړي وویل موږ به خپل په خپل سیستم کې هم د امریکا او طالبانو ترمنځ هوکړه وارزو او دا به معلومه کړو چې په کښکیلو طرفونو هغه څه چې هوکړه پرې شوي څومره عملي کړي. نوموړي په دې اړه چې د امریکا د بهرنیو چارو نوی وزیر بلنکن به د طالبانو سره هماسې مستقیم لکه پخوانی د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو چې کښکیلو کښکیل شي وویل
Well, we agree with the fact that violence is unacceptably high.
نیټ پرایس وای خا د سولې خبرې روانې دي. موږ او د افغانستان لپاره د ځانګړي اساسي ټیم د دې روانو خبرو ملاتړ کوو. زه په دې وخت کې د طالبانو سره د مستقیم ښکیلتیا په اړه د ویلو څه نه لرم، خو موږ د روانو خبرو ملاتړ یو. هماسې چې د یمن په اړه مې یادونه وکړه، زموږ هڅه دا ده چې افغانستان ته د دوامداره مذاکراتو په چوکاټ کې سوله، امنیت او ثبات راولو. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان دا څرګندونې داسې مهال کوي چې د ناټو دفاع وزیران نن پر دې بحث کوي چې طالبانو سره د امریکا د شبه هوکړې سره سم له افغانستان څخه خپل سرتیري وباسي که نه. ناټو په دې اړه داسې مهال یو پریکړې ته د رسیدو پر سر بحث پیل کړی چې په افغانستان کې د تاوتریخوالي کچه لوړه شوې چې ورسره د ناټو د سرتیرو د وتلو په صورت کې په دې هیواد کې د امنیت د لا خرابیدو اندېښنې سوا شوې. د ناټو د دفاع وزیرانو دا دوه ورځنۍ غونډه له هغې راوروسته چې په امریکا کې جو بایډن د ولسمشر په توګه واک سنبال کړی لومړنۍ داسې غونډه ده چې جوړیږي. د امریکا او طالبانو د هوکړې له مخې د طالبانو لخوا د القاعده شبکې او نورو ترهګرو ډلو سره د اړیکو د پرې کولو په شمول د ځینو امنیتي تضمینونو په بدل کې بهرني ځواکونه د روان کال د مې تر میاشتې له افغانستان څخه ووځي، خو د قطر په پلازمینه دوحه کې په سپتمبر کې د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو د پایل سربیره په افغانستان کې تاوتریخوالی زیات شوی چې ورسره له دې هیواد څخه د ناټو د سرتیرو د وتلو په صورت کې د حالاتو د لا خرابیدو اندېښنې زیاتې شوې دي او دا اندېښنې د ناټو د غړو هیواد د نوزینو چارواکو هم شریک کړي.
د ازادي رادیو خبری مجله اوري.
د کورونا چارو وزیر مسعود اندرابی ډاډ ورکوي چې له دې وروسته په لویو لارو کې د پولیسو د اخاذیو په اړه ټول شکایتونه په خپله څیړي. د ښاغلي اندرابی په خبره د پولیسو د اصلاحاتو لړۍ په لویو لارو کې بشپړوي. د څرګندونې وروسته له دې وکړي چې د دې ستونزې له کبله د بار وړونکو موټرو لویو شرکتونو احتساب وکړ. جزئیات په دې راپور کې.
لتیرو پنځلس ورځو راهیسې د لویو شرکتونو بار وړونکي موټر چلوونکو کاري اعتصاب کړی. دوی وایي په لویو لارو کې پولیس او نور غیر مسؤول وسلوال ترې په غیر قانوني ډول پیسې اخلي. خود کورنۍ چارو وزیر مسعود اندرابی د دې ډول شکایتونو د رسیدنې ډاډ ورکوي. ښاغلی اندرابی په خپل رسمي فیسبوک پاڼه لیکلې، له دې وروسته به په لویو لارو کې د پولیسو د اخاذیو په اړه ټول شکایتونه په خپله څیړي او د پولیسو د اصلاحاتو لړۍ به په لویو لارو کې بشپړوي. مسعود اندرابی دوه شمېرې هم اعلان کړي چې شکایت کوونکي پرې خپله ستونزه تر هغې رسولی شي. د دې وزارت ویان طارق آریان ازادي راډیو ته وایي د وزارت رهبرۍ د دې ستونزې د حل لپاره ګرځېدونکي یا سیار ټیمونه هم جوړ کړي دي.
د مونږ یوادوالو د شکایتو د رسیدګۍ په خاطر باندې
د کورنل چار وزارت وزیر خپل مسولیت اخیستی دی چې د خزی په برخه کې شکایتونه تعقیب کړي او په وروستیو کې د کورنل چار وزارت د رهبرۍ په اساس یو سل او شپږ اتیا د پولیسو هغه پرسونل چې په اړه یې شکایتونه شوي وو له خپل دندې او د له خپل وظیفو نه ګوښه شوی دی.
ښاغلی آرین له خلکو هم د همکاري غوښتنه کوي، خو پر لویو لارو د بار وړونکو شرکتونو مسؤلان دې خبرې ته د شک په سترګه ګوري. د احمد شاه ابدالي د مسافر وړونکو بار وړونکو ترانسپورټي شرکت مشر احمد شاه دورانی وایي پولیس او نور غیر مسؤول وسله والې ډلې په یو نوم او بل نوم له بار وړونکو مسافر وړونکو موټرو پیسې اخلي چې دې چارې ټول شرکتونه سخت په تکلیف کړي دي.
وزیر صاحب داخله کور ودان هغه خو بیانیه ورکړه، موږ ترې په جسو جسو کې مخامخ ویلي چې دا مشکل به نه حل شي. جدي د یو دوه ولایتو د کمانډانانو سره رتبې وانخستل سي، دا غلا او بندش ناممکن دي چې کوم موټران بعضې پر رابطامت کوي په خوښه د بربري شخص ده ویلې یوې پوستې نه پرېږي. وزیر صاحب داخله خو امر کوي خو امر یې ناچلند دي چلیږي نه.
د شمالي ولایتونو د ترانسپورټي شرکتونو مشر حاجي محمد آصف هم په همدې اند دی.
شرکت های ترانسپورتی اعتصاب کاری کردن و دوباره
ترانسپورتی شرکتونو کاری اعتصاب نه دی کړی، ځین خپل کار کوي. خود اخازه او اخستل د هیواد په ټولو لویو لارو کې کیږي او دغه اخازه یوازې پولیس نه اخلي بلکې نورې وسلوالې ډلې هم شته. مونږ له چارواکو وړو چې د دې کار مخه ونیسي.
خواست ما از مقامات زی سلامی است که دوباره از اقدام شوه.
د افغانستان ولسی جرګې هم له حکومت غوښتنه کړې چې د دې شرکتونو ستونزه د ژر تر ژره حل او د غیر مسؤولو وسلوالو د مخنیوي سربیره د پولیسو په لیکو کې اصلاحات راولي.
azadiradio.com راپورونه، مرکه او تحلیلونه په azadiradio.com کې واوري یا ولولي.
په پکتیا کې یو شمیر بزګر او باغداران اندیشمن دي چې په روان ژمي کې د واورو د کمښت له کبله شاید راتلونکي کال د باغونو زمکو حاصلات کم شي. دوی وایي که وضعیت همداسې دوام وکړي او هوا لا سړه شي، شاید فصلونه یخ ووهي او له منځه لاړ شي. نور حال له سیمې څخه
و هود اتو لاسو ته کول اوس پړه د یخ له وجې نه ختم سه او موږ د حکانان بساریان بو ولاړ یو.
دوه څلوېشت کلن موین د پکتیا ولایت د احمد ابا ولسوالۍ اوسیدونکی دی. دی وایي په وجر بزمکه بڼ کې د مڼو، بادامو او یو شمېر نورو میوو سلګونه ونې کینولې او په درویشت اجر بزمکه کې غنم او نور توکي کرلې. خو وایي په روان ژمي کې د واورو د نه اورېدو له امله د خپلو باغونو او زمکو حاصلاتو ته اندیښمن دی.
دغه ټیم کې با اویا سانتي پنځه شپېته سانتي واور بل پاسه په پرتا و. نن واور نسته پې، نن دل غنم لوس ولال دي کېده چې دا غنم لمنځه لاړ شي. شبتلې ورشکي لمنځه لاړ او د مڼو او د ناک او مقصد بادام او دی ګل غټه سپړخ کې تان جديده کدا غټه یو شل ورځې روسته نورم ژوندې شي او یخ پیراغې د احمد آباد ورسوالۍ باغونه ټول مابین کېده چې لاړ شي. الله دې
موین وای د خپل دوه درش کسیز کورنۍ ټول لګښتونه د خپل زمکو او باغونو د حاصلاتو لپلورلو پوره کوي. خو وای نه پوهیږي چې د راتلونکو کال لپاره به حاصل خوندې شي او کنه. پکتیا د هیواد یو له هغو ولایتونو شمیرل کیږي چې هوای ډیره سړه ده او په ژمي کې پکې ډیرې واورې کیږي. خلک یې د یو شمیر نورو کاروبارونو ترڅنګ په کرنه او مالدارۍ هم بوخت دي او د للمي ځمکو ترڅنګ پکې یوه برخه ځمکه له واورو او اوبو خړوبېږي. حاجی بسم الله د پکتیا د مچلغو سیمه اوسیدونکی دی. نو موري له ازادي رادیو سره خبرو کې وویل چې دولت ته د بزګرانو لسنیوي وکړي او د اوبو د مدیریت او اصلاح شوی تخمونو او سره په وشلو سره دی په راتلونکو کال کې دوی له مخکیدونکو ستونزو وژغوري.
اول خو ضرور دغه بند د خیر دی او کال خو به دغه ستیر کو دا بند موږ ته جوړ کی. په دوم قدم کې تخمونه راکی، په دریم قدم کې د موږ سره سره وکی راکی، همکاري را سره وکی.
د پکتیا د کرن رئیس محمدین مومند ازادي رادیو سره په خبرو کې د بزګرانو اندیښنې پر ځای او بللې او وایي له بزګرانو سره د مرستې ترڅنګ د اوبو د مدیریت لپاره ګڼې پروژې په پام کې لري.
د وچکالی په حق له د بزګرانو اندیښنې هم یو سپر ځای دي. د اوبو د مدیریت په حق له د اوبو د شبکو او سربندونو جوړول، واټر شیټونو او د اوبو د ذخیرو جوړول به ان شاء الله راتلونکي کال کې پیل شي.
د پکتیا د کرنې ریاست له مسؤلینو مې وپوښتل چې د پکتیا په مرکز او ولسوالیو کې به څومره بندونه او د اوبو شبکې ورغوي. دوی وایي له هم له وزارت څخه د یادو پروژو نوملړ له دوی سره نه دی شریک شوی او لامل یې هم له ولسي جرګې څخه د بودیجې نه پس کېدل بلل شوی. خو له دې وړاندې د پکتیا والي محمد حلیم فدایي ازادي راډیو ته ویلي وو چې ډېر ژر به په دې ولایت کې د مچلغو د بند تر څنګ چې د جوړېدو چارې روانې دي د څلورو یو لویو او کوچنیو بندونو د جوړیدو لپاره هم ډیر ژر لومړنۍ چارې پیل کړي.
آزادی رادیو ته غوښتنی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړي.
وسم یو نړیواله موضوع د امریکا ولسمشر جو بایدن د اسرائیل له صدر اعظم بنیامین نتانیاهو سره په تلیفوني خبرو کې د ایران او د اتمی پروګرام د تهدید په اړه بحث کړی. دا په داسې حال کې چې ویل کېدل نتانیاهو په امریکا کې د پخوانی ولسمشر ډونالد ترامپ له ادارې سره ژورې اړیکې لري او له همدې کبله د بایدن له ادارې سره روابط ساړه دي. نور تفصیل ملالې بشیر وړاندې کوي.
صدر اعظم بنیامین نتنیاهو دفتر د چهارشنبې په ورځ د فبروري په 18 نیټه په یوې اعلامیه کې وویل چې د امریکا ولسمشر جو بایدن او نتنیاهو د ایران د تهدید او کووید 19 د وبا په اړه خبرې وکړې. نتنیاهو د امریکا له هغو اخري متحدانو و چې جو بایدن ورته تلیفون وکړ. جو بایدن د جنوري په 16 نیټه د امریکا د ولسمشر په توګه لوړه وکړه. نتنیاهو د امریکا له پخوانی ولسمشر ډونالد ترامپ سره ټینګې اړیکې درلودې. ویل کېدل ترامپ د اسرائیل په ګټه ایجنډا پر مخ وړي او ګڼ عرب هیوادونه په اروپا او نور ځایو کې هم د امریکا متحدان یې په غوسه کړي وو. ټاکل شوی ده د مارچ په 23 نیټه په اسرائیل کې انتخابات وسي. له امریکا سره د اسرائیل اړیکې د دې هیواد رای ورکوونکو ته خورا مهمې دي. له جو بایدن سره د تلیفوني خبرو په اړه لومړی د نتنیاهو دفتر خبر ورکړ. د ده دفتر دا خبرې ډیرې ښې بللې دي. په دې اعلامیه کې راغلي چې دواړو لوریو د اټومي وسلو جوړولو په برخه کې د ایران پر تهدید د کووید 19 د بحران د مخنیوي او له عربو هیوادونو سره د اسرائیل د نوې موافقې پر پراختیا خبرې وکړې. د ولسمشرۍ د کمپاین پر مهال جو بایدن د ترامپ پر هغه پریکړه انتقاد کړی و چې له ایران سره د نړۍ د قدرتونو د 2015 کال له اټومي موافقې څخه امریکا وایسته. نتنیاهو د ترامپ د دې پریکړې ملاتړ کاوه چې په نتیجه کې امریکا د اسرائیل پر مهم مخالف ایران سخت بندیزونه ولګول. بایدن په علني توګه ویلي تر دې مخکې چې د بندیزونو لیرې کولو د احتمال په اړه د اداره بحث وکړي، ایران باید د 2015 کال له موافقې سره سم چلند وکړي. تهران له امریکا، چین، روسیه، جرمنی، فرانسې او برتانیې سره په موافقه کې توافق کړی و چې د یورانیمو د غنی کولو د پروګرام درولو په بدل کې به ورباندې بندیزونه لیرې سي. ایران تل دا خبره رد کړې چې اټومي وسلې جوړول غواړي. وروسته له هغه چې ترامپ له دې موافقې تیر سو، تهران هم له موافقې سرغړونه پیل کړه.
تاسو لا پیغامونو
زاریا ګل خو څخه تاسو ته دغه پیغام پریدم. هیله ده چې نشرې کې چارواکو ته ورسوي. دا یو نیمه اونۍ کېږي چې موږ ټولې لارې بندې کړې په دې خاطر چې دا ترانسپورټ ولسمشر په خپله فرمان ورکړی و، بند کړی و د افغانستان په داخل کې، او دغه ترانسپورټ یې سرحدونو ګمرکو ته اړولی و. ترانسپورټ به کوم سرحدونه چې دي، شیرخان بندر، تورخم، ویراتان او داسې نور، دې وته کړی په داخل کې بند کړی و. دغه نوی وزیر ته چې رایه ولسي جرګې ورکړه، دغه بیا دا ترانسپورټ پرانیستل افغانستان په داخل کې. هیله مې له ولسمشر نه یا ولسمشر لومړي مرستیال څخه دا ده چې دا ترانسپورټ غم وکړي. موږ ته ډېر په عذابي مخکې به چې دولت ته کمیشن کړي اوس هلته 3000 اخلي. تبله کړې ده، دا مالیه دو برابره کړې ده. موږ هیله کوو ازادي رادونه چې دغه پیغام موږ چارواکو ته ورسوي.
زه ساسي مشره خو د لښکره میراث ته ولې دې ما ته نه نو څنګه ولې نه وري ولې نه را نه ولې کی زه بس او تکي چې دی ولار دي در کو دوا و درې ما ته نه نه ګرځ کړی مو دا په پټ نه نه لرو شزمې چې شری نه یو کې نه نه لري چې نه لري ولې دا ما ته نه نه ولې کیږي
ولی دا پوسټه ولا مسولی ولی دا پوسټه غره پیسې ځنه خیر ځای شکیا ځای کړل او تکلیف پتی ورته کوي بیا به ورته کوي دا مثلاانو چې ستنې دیوارو دغه مثلاانو راځي واره چې موږ کور ځای له ژوند نه روه ایالونه له پر موږ باندې جاري بغاري دا بس تاو تک چې بیا ته ولاد دې کړه دا شنه څه کې درنه نه څه کوم خوري زما دا ځای راځي دا هغه پیغام دې چې ما आवाज درچې مشرانو درغو پوری دیوره سي زه مننه دا ځای راځي سره خو ته ما
ستاسی پیغام ستاسی نظر
اوس بل خبری مجله لرو چې آرا شومای نیوړند.